سلور بجی شوی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. په نړیوالو مسایلو کې به د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې واکمن ولسمشر بیا ګټونکی اعلان شوی کتنه کوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دی.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وای تر اوسه د پاتې 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل شوی. د پکتیکا امنیتي چارواکي د یو څلویښت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا اکثریت رایو باندې ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وای تر اوسه د پاتې 400 طالب زندانیانو درخوشي کولو بهیر نه دی پیل شوی. خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل شي. دا خبره په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او د پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم نن ازادي رادیو ته وکړه.
طوری که رئیس جمهور دمو سخنرانی اسلامی خود گفتن که
دی وای ولسمشر فرمان لاسلیک کوي او د لارښوونې پر اساس به بندیان را خوشی کړو. تر اوسه خلاصون نه دی پیل شوی خو موږ منیو او پلان مو هم ورته نیولې دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان را خوشی کړي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر دغه پریکړه ستایلی او چې باید 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره را خوشی کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر بور کوي هر کلی کوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هر کلی کړی دی او پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبان د اوس رامخ کسي او متقابل عمل دی وکړي. کوبیا ویلي طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړی او بین الافغاني خبرې دی پیل کړي. د پکتیکا امنیتی چارواکي یو څلويشت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویاند شاه محمود آرین وایي تیر شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د خیرکوټ، برمل، اورګون او ګیان ولسوالیو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې شپږویشت وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نورې ټپیان سوي دي. ښاغلی آرین وویل چې په دې بریدونو کې دوه سرتیری هم ټپیان سوي دي. دا په داسې حال کې د 14 ورځ هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نشته کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي وو. طالبانو تر اوسه په د اوسنۍ پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له پاکستان افغانستان ته د کورونا وایروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر نن بیرته پیل شو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی ازادي رادیو ته وویل چې نن دوشنبه د افغان کډوالو د طالبانو ستنېدل بیرته پیل شول.
زمونږ دوه والنټری پیټریشن سنټر دی په یو په از اخیرو کې یا په نوخار کې او یو په کوټه کې دي. نو هغه افغان کډوال چې کوم غواړي چې هغه تلل غواړي افغانستان ته واپس نو هغه دې سنټر ته راځي او بیا یو ان سی آر یعنی زمونږ چې کوم همکاران یا د نادرا کوم ستاتي هلته موجود دي هغه بیا دې پروسس کړي او دلته نه دی بیا افغانستان ته واپس.
افریدی ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا نو شار او بل د بلوچستان یالت په کوټه شار کې دی. هلته د خلکو د تثبیت لپاره د سپتیدو لپاره چارواکي ستاو د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې د معلوماتو لمخې له 2002 کال راهیسې تر دې دمه شاوخوا 4.4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو لمخې اوسمهال په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه ثبت سوي اتلکه پرتل سبت کډوال میشتي. د هانګ کانګ د رسنیو مخکښ او د دیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاستر لودو په تور ونیول سو. د پیکینګ دا سخت منتقد د ملي امنیت د نوي قانون لمخې نیول سوی دی. دا هغه اقدام دی چې د لویدیځو هیوادونو له غندنې سره مخامخ سوی دی. دا لومړی ځل دی چې یو مطرح کس د دې قانون لمخې چې د جون په 13مه عملی سو پیکینګ په هانګ کانګ کې نیولې دی. چین هانګ کانګ د خپل خاورې برخه بولی. د پیکینګ له خوا د لای نیول کېدل په هانګ کانګ کې د دیموکراسي د پلوي نو د ځپنی برخه ګڼل کیږي. د آسیا د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هانګ کانګ د هماهنګ کوونکی سټیفن بټلر په وینا ویلي چې جیمی لای باید راخوشي او له هر ډول تور څخه خلاص شي. د بلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان کړی دی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا ورسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه منسک او نور شارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان سول. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. شخړه ورسته له هغه پیل سو چې د رایو ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشری په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندیدی دغه نتایج رد کړل.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. باورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر لکه څنګه چې تمه کې د تر اوسه نه دی پیل شوی. د سولې د اوسنی پړاو په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې بیا پس لږه دا په دې معنی ده چې د نور فرمایشات هم شته.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته ورسیدله. نور راپورونه هم لرو په نړیوالو مسایلو کې باوري چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو ځل بیا د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. د امنیت او سلم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشوم لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې کوو، خو دا شیدې باید څنګه ورکړل شي؟
هغه مور چې شیدې ورکړي ماشوم ته باید خپل حفظ صحه ته په جدي توګه پام وکړي، ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره خبريږي او د دوه تیر سره وسی. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري تاسو را بولم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه د سر د موضوع د ټاپ مسلې اوریدو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. د 400 بندیانو د خوشی کولو سپارښتنه پرون د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان حکومت او ولسمشر ته وکړه. په پام کې و چې ولسمشر به د دې بندیانو د خوشی کولو فرمان یا حکم نن توشیح کوي او لاسلیک کوي، به خو تر اوسه په دې اړه هیڅ راز جزئیات نشته چې دا فرمان به لاسلیک شوی وي کنه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپه د کابل استودیو اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره ده. اکرام صاحب، جزئیات څه دي؟
ډېر مننه تکل صاحب. په ملي امنیت شورا کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او په دې شورا کې د سولې د چارو رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ لا تر دې دمنه د پیل شوې، خو وایي چې دوی خوشی کېدو ته ژمن دي. نوموړي دا ونه ویل چې دغه بندیانو د خوشی کېدو په اړه د ولسمشر فرمان تر دې دمه لاسلیک شوی دی کنه، خو له دې وړاندې ویل شوی و چې شاید افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دا فرمان لاسلیک کړي. ولسمشر معنی هم لا تر دې دمه په دی اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ افغان ولسمشر د سولې د مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې د دغه بندیانو د خوشی کېدو د فرمان د لاسلیک کېدو ژمنه وکړه. ورسله هغه چې د جرګې غړو دغه 400 طالب بندیانو خوشی کېدل تایید کړل. انتظار خادم هغه واضح هم رد کړی چې ګوند د سولې له مشورتي لوی جرګې نه وړاندې یاد بندیان خوشی شوي دي. داسي راپورونه خبر شوی او د سیاوازي دي چې یاد بنديان د سولې د مشورتي لوی جرګینه یو شمیر او ځینی خلکو چې زیات شمیري د دغه جرګینه وړاندې خوشي شوی دي. انتظار خادم د دې پښتنې په جواب کې چې ولې د جګړې لغړو سره د زندانیانو د جرګې لغړو سره د زندانیانو د شمیر لړلیک شریک نشو ول چې وخت کم وو یوازې په لړلیک باندې نه کېد بلکې باید د ټولو بنديانو دوسی د جرګې غړو ته سپارل شوی وي چې دا چاره ناممکنه ځکه و چې د ټولو زندانیانو د دوسیو پرنټ کول هم یو لوی سنځه خغلی خادم یاد کړه. نو موړي دغه شانو ویل چې د جرګې غړو هم له دوی نه د یادو بنديانو په اړه د معلوماتو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم انتظار خادم دغه بنديانو د جرمونو په اړه باندې ډیر په واضح شکل باندې سونه ونه ویل او شمیر هم یاد نکو خو په ملي امنیت شورا کې وی سرچینې نن ازادي راډیو ته ویل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي خبر شي. وی ویل چې د طالبانو په دغه 300 بنديانو کې یو سل شپږ 50 په اعدام باندې محکوم دي، یو سل شپږ 50 نوري په وژنو باندې دغه شان 300 شید انسان تختونی قضیه لري چې په پایله کې په قتل وخت یو 50 قاچاق بران دي، 300 کسان د افغانستان حملاتړو هیوادونو په تور لیست کې شامل دي او لسی هم د جنسي تیری قضیه لري. د دې ترڅنګ دغه انتظار خادم یو ور بیا هم د حکومت په غدریز باندې ټینګار وکړ چې په دې زندانیانو کې بهرني وګړي نشته، که څه هم په دې اړه وړاندې افغان حکومت وضاحت ورکړی او ویلي وو چې په دغه زندانیانو کې هیڅ بهرني وګړي نشته. انتظار خادم نه یوازې دا چې په دې 300 بندیانو کې بلکې په لدی وړاندې چې 15000 سل بندیان کوم افغان حکومت وایي چې د طالبانو خوشحوي دي، په هغه کې هم د بهرنیانو موجود رات کړ. بلې تکلسب
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرامو چې له کابل نه د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو مقام د څرګندونو جزئیات راکول چې وای د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې او رسل دي چې ولسمشر اشرف غنی د دوی د خوشی کولو حکم لاسلیک کړی د کسان به خوشی شي. د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مې ساعت مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له رئیس یاسر احمدزی سره خبرې وکړې. له ښاغلي احمدزی نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د 400 طالب بندیانو پر خوشی کولو سربیره د سولې د مشورتي لوی جرګې یوه بله سپارښتنه اوربند یا اورکم نو ولې طالبان دا غوښتنه نه مني؟
موږ خو هم دا موضوع دوه پر تکرار کړی دی او د مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ باندې موږ خپل اعلامیه خپره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریک کړه چې په دې کې زمونږ نگرانی په همدغه ټکی باندې وه چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وه چې طالبانو سره علاقل د دې غیر مستقیمې خبرې اترې همده اوس هم روانې دي، په دغه کې علاقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وی چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او که نه چې دو مخکله مخکله ولس سره دا موضوع په دغسې شکل شریکه کړه چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې به دغه بین الاقوامي خبرې اترې پیل شي چې زه اصلا ګومان نه کوم چې په درې ورځو کې به دا پیل شي، ځکه ډېر نور خنډونه دي دلته چې دا خنډونه سبب د دې کېږي چې حتی دا خبرې کېدای شي لا
و. کوم خنډونه دي که په مشخص ډول یاد کړئ احمد زای صاحب؟
د خنډونو په اړه که تاسو ته وویل تر همدغه نه نه پورې ده خپل ښاغلی غنی حتی د لوی جرګې په تالار کې چې تو کله خبرې کولې د ښاغلي غنی او د ښاغلي عبدالله ترمنځ لا ډېر مسایل لاینحله پاتې دي چې تر څو دا حل نه شي زه فکر نه کوم چې هغه دستګاه هغه چوکاټ کاري چوکاټ چې د دغه موضوع د پروسس لپاره جوړ شوی چې وړاندې کې مخکې ولاړه چې څه د سولې خبرې اترې نو وخت چې هغوی لا خپلو کې خپل مسؤلیتونه او صلاحیتونه باندې پوه نه وي چې فکر نه کوم چې هغوی په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي. خپل خنډونه اول داخلي خنډونه دي، دوهم خنډ چې تاسو یې مخکې په راپور کې دغه شو او د طالبانو تحریک ویان لخوا ویل شوي وو چې دا د امریکې سره د توافقنامې نقض دی که چېرته مونږ په اوس وخت کې اول وربند وکړو بیا خبرې اترې. دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مخکې دته اشاره مون کړې هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې خاغلی خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړله متاسفانه دې موضوع ته د دې په یو لوړ سترګې نه دي کتلی او همیشه یې د یو عادي موضوع په شکل پریښی دی او بل اثره دغه تفاهم پانه د افغان ولس د غوښتنو خلاف یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شو او پاتې شوه. نو دغه خلا باید هغه وخت کې ډکه شوه اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې بیا پس لغې دا په دې معنا دی چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضح شي او شریکه شي که چېرته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله وربند کړي که ویې نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي لو په موږ
احمد زای صاحب تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربند باندې دی یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې باس وشي او له غمخ کې دی اوربند نش کېده فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنگ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی همیشه د دوګونې غوندې لوبه روانه ده په دغه وخت کې امریکا متحده ایالاتو ته چې د یو دریمګړي نوم هم ورته ورکړی چې مونږ ورکولی شو او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده دغه یو ترنګل چې دی د دغه مثلث یوه ځله هم ده په همدا اوس وخت کې نو په دې وخت کې هغه اقل امریکا تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس هغه اقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو د اقل بند شي وربند وشي دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسیږي اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکا متحده ایالات وکړه او په ټوله کې زموږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې د اقل مداخله وکړي او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده د حکومت غوښتنه نه ده دا عام ولس غوښتنه ده چې موږ نور نه غواړو مړ شو دغه ته باید قدمي شوی او غږ اوچت کړی وي یا د پتاشویتي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلې وای چې دا موضوع په دغه شکل که چې په دوی ځانګړي ونیسي افغان حکومت خو هغه هم دومره واقف نه لري او دومره توانایي په کې نشته چې دوی د طالبانو باندې دا موضوع ومني چې ول دوی باندې شي او بیا د ځنه ورسته د خبرې اترې پیل شي نو دلته په کار دی چې موږ هغه ایالاتو ته چې اړه کله هغه شي چې په هغه وخت کې پاتې وي اوسې داسې کې او اوس د اقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي
بلې او ورسته پښتنه کلان ډیر لاند راته وی لطفا چې تاسو یو اټکل لري چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي
زمون د اټکل مخې چې کوم ستونزه ته مونږ ګورو زمون نن دې چې کوم ستونزه شي هم داخلي ستونزه هم د همسایګانو په کچه ستونزه هم فرامن ته کوي ستونزه دا ستونزه ته چې وګورو زه فکر نه کوم الکتر لگا دغه خبرې اکثر شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو د ژمنې او همدارس د اوربند د غوښتنو په اړه خپل نظر شریکاو سموږ غږله ازادۍ رادیو اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ازادي رادیو خبرونه اوري د مشورتي لوی جرګې د مشورو لمخې د حکومت لخوا د 400 طالب بندیانو د خلاصون د پریکړې د جګړو د قرباني شویو کورنۍ ضد نقیز خبرګونونه پرولې دي په داسې حال کې چې د ځینو قربانیانو کورنۍ دغه 400 بندیانو ته په سزا ورکولو ټینګار کوي ځینې نور بیا وایي چې شاید د دې بندیانو خلاصون د جنگونو له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي د ازادۍ رادیو خبريال سهار ګل امیرزای او په دې اړه نور جزئیات
فاطمه یعقوبی چې تیر کال د هرات خار په حاجی عباس سیمه کې په 14 کې خپل رور او پلار له لاس ورکړي لا یې هم ژوند لتنګ سو ډک او لستونزو سره لاس وګریوان دي دا د مشورتي لوی جرګې له هغه پریکړه سره مخالفه ده چې لمخې 400 طالب بندیان باید خلاص شي
نو زه نه غواړم چې ویل بند خلاص غواړم د خپل رور او پلان انتقام واخلم دا څه حال ده او سی وبله بدبختی غواړي په خلکو راوړي کونډه خزه یتیم بچیا زه په څه حال یم دوه یتیم ماشومان لرم چې اوس بدوی ته څه وایي هر ورځ وایي چې پلار می چیرې ده پلار می کله راځي
خون
برادر خون پدر دا چې افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ د لوی مشورتي جرګې په وروستیو کې د دغې جرګې د غړو لخوا د 450 زندانیانو د خلاصون مشوره ومنله چې په قتل، سړي تښتونو، فساد، د مخدره توکو په قاچاق او په نورو درنو جرمونو په بند محکوم شوي وو او ټینګار یې وکړ چې د دغو طالب بندیانو د خلاصون حکم به ورکړي. رمضان علی چې په هرات کې په یو چاودنه کې د ویبلی قربانی شوی کورنۍ غړی دی، د تیر کال په یو چاودنه کې خپل پلار له لاسه ورکړی چې د طالب بندیانو د خلاصون پر ځای د هغوی د مجازاتو غوښتنه کوي او وایي
ما به عنوان فرزند شهید
زه د یو شهید د زوی په توګه د دې 400 بندیانو د خلاصون مخالف یم. دا داسې خلک دي چې د خلکو وینو ته تیږي او جنایت کار خلک دي. زه د یو شهید د زوی د دغو 400 بندیانو د خلاصون مخالف یم.
ما به عنوان فرزند شهید مخالف آزادی این 400 نفر هستم.
د جنگ لاملا د قربانی شوی کورنۍ یو ځینی غړي لکه نجیب الله د جنگ او وینې تویدنې د مخنیوي په هیله د 400 طالب بندیانو د خلاصون له پریکړې سره موافق او ملاتړی دی.
اگر
که د 400 طالب بندیانو آزادی دل زموږ په هیواد کې د سولې او امن لامل کیږي او د وینې تویدو د مخنیوي باعث ګرځي نو موږ د مشورتي لوی جرګې او افغان حکومت د پریکړې هرکلی کوو. بلخوا فردوس چې درې کاله وړاندې طالبانو په بدخشان کې ورور وویشت او ویې واژه اوس وایي چې په ضمانت سره د طالب بندیانو له خلاصون سره موافق او همغږی دی. هیله لرم چې و ریښتینه سوله راشي، له طالبانو ژمنه واخیستل شي چې بیرته د جنګ ډګر ته نه ګرځي او ریښتینه سوله وشي څو له دې بدبختیو او ستونزو د افغانستان خلک خلاص شي. د ننګرهار د اوسیدونکي فدا محمد او د کندهار اوسیدونکي قدرت الله غوښتنې هم لکه د ټولو افغانانو په څیر د سولې راتګ او د جنګونو پای ته رسیدل دي.
په دې باندې چې دا 400 بندیان چې خلاصیږي خو خدای په کې آرامي راولي. مونږ چې دا قرباني ورکړی چې د سولې راشي دین نور ښه کار شته مونږ بخو
سولې راځي باید په سولې کې ښه کار دي بچي لاسې ده باید موږ تاسو په کټ وطن کې قراري راشي سولې راشي وګر وسله وچ پاک سره کې ګره افغانان د یوې کلمې وړونه یې بس چې پاک وسله راشي ښه خوند کوي.
امریکا او طالبانو د 3 فبروري په 29 د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې د دغې هوکړې له مخې باید د طالبانو 15,000 او د افغان حکومت زر تنه بندیان له زندانونو آزاد شوي وای. افغان حکومت د همدې هوکړې له مخې 4,600 طالب بندیان له بند آزاد کړل خو د پاتې طالب بندیانو د خلاصون پریکړه یوې مشورتي لویې جرګې ته پریښوده چې افغان حکومت دا بندیان تر ټولو خطرناک بلل او ویل چې د دې بندیانو د خلاصون پریکړه یې له واکه پورته ده. خو مشورتي لویې جرګې د دغو بندیانو د خلاصون پریکړه وکړه چې افغان حکومت ومنله خو افغان حکومت هیله مند چې طالبان د خبرو میسته ورسره کینی. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
کلسوم شګیوالیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او همدلته په ننګرهار ولایت کې د افغان خزو تعلیمی مرکز ولایتي مسولایمه. عمر شاوخوا 29 کاله دی. سوله یوازې د خزینه وړتیا نه، د په دې ټولنه کې د هر یو افغان د هر یو اوسیدونکو غوښتنه ده، ځکه که موږ سوله ییز ژوند ولرو، ژوند مو آرامه وي، موږ کولی شو خپل فعالیتونه په سمه توګه سرته ورسو. مثلا که زموږ زده کړې دي، موږ کولی شو هغوی ته په ډاډه زړه لاړ شو، دوام ورته ورکړو. که زموږ کاري ساحه ده، موږ کولی شو چې په ډاډه زړه لاړ شو، خپل کار سرته ورسو. موږ ډیر ټینګار په خپل هغه دوو خبرو کوو چې یو د خزینه او تعلیم دی چې دغه حق ورنه هیڅوک نه نشي اخیستی، هغه که د طالبانو دور وي، هغه که اوسنی حکومت وي، هغه که هر څوک وي. دیموکراسي، بشري حقونه او د ښځو حقونو نه ورتیر شو، هغه خپل اسلامي چوکاټ ته راشو. دغه درې واړه خبرې هلته راټولې دي. افغانې مېرمنې دوی د اسلام په چوکاټ کې وایي چې هغه حقونه چې ماته اسلام راکړي دي، زه مې خپله دغه حق غواړم.
زموږ راګل ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې. لایق د افغانستان د وروستیو شپږو لسیزو د ټولو پړاوونو شاعر او سیاستوال پاتې شوی. په کابل کې مې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام نه په دې اړه لنډ معلومات وغوښتل.
د اکیډمیسن سلیمان لایق جنازه نن له غرمې وړاندې سهار نږدې 2 بجې کابل هوایي ډګر ته راوړل شو. له هغه نه وروسته د ملي دفاع وزارت د تشریفاتو قتی له لوري د هغه جنازه د کابل نظامی روغتون 420 روغتون ته یوړل شو. د افغانستان د علومو او اکیډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شوکی بزادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی سبا د هغه د جنازې مراسم ترسره شي. له دې وړاندې چې د جنازې مراسم ترسره شي په 420 روغتون کې به دولتي تشریفات او مراسم د هغه لپاره ترسره کیږي، او بیا به په عیدګاه مسجد کې به د جنازې مراسم به په کابل کې به خاورو ته سپارل کیږي. نو موړي ویل چې ټاکل شوی و یک شنبه د جنازه کابل ته راوړل شي، خو په پروازونو کې د سونځو لامل او د غشان په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې لامل د چاره یو ورځ وزنده ده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په روغتون کې د ژوند پور پریکړ د تیر 2019 کال په کابل کې په ششدرک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی. سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو دری ژبه یې ګڼ آثار چاپ شوی دي. د غشان نوموړی خص سیاستوالم پاتې شوی دی او د افغانستان د قبایلو چارو وزیر هم پاتې شوی و.
و موریدل چې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې او جنازه به سبا د کابل په عیدګاه جمعات کې وشي. سلیمان لایق د افغانستان د وروستیو شپږو لسیزو د مختلفو پړاوونو شاعر پاتې شوی. په دې کلونو کې په ټولو بیلابیلو پړاوونو کې د اپوزیسیون له سیاستوال څخه نیولې د خلق دیموکراتیک ګوند د ځواکمنې سیاسي بیرو تر غړیتوب او وزارت او وروسته تر مهاجرت او غربت پورې په دې ټولو پړاوونو کې شاعر پاتې شو. زموږ خاګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زه انور صدیقی په پکتیا ولایت د یاریوب د ولسوالۍ نه تاسو ته خپل پیغام سوتوم، او عرض می ده چې د پکتیا ولایت د یاریوب د ولسوالۍ مربوطه د سپینې شګې سیمه چې د ګواته پرخي سیمه ده، او رئیس جمهور وعده کړی و چې د یاریوب د سیمه به په ملي پارک بدلیږي، خو متاسفانه چې خبره شوې ده تر اوسه پورې ملي شوې نه ده. او تاسو ته به بهتره معلومه وي چې د لوی اختر کې د مختلفو ولایتونو د مختلفو ولسوالیو په زرګونو پلکونو خلک راغلل سیلانیان، او د سپینې شګې په ښایسته منظرو کې تفریح وکړه او خوند یې ترې واخیست. اوسه پورې دوام لري. نو موږ د سیمې خلک، خصوصا د یاریوب د سیمې خلک، د رئیس جمهور نه او د دولت نه په کلکه د غوښتنه کوو چې د یاریوب د سیمه د ملي پارک باندې بدل شي. وسلام.
یو بختمال د کابل ولایت ناحیې څخه پیغام کړم. موږ مشکل لارې، موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لورانی کندهار ته مربوطه ده چې موږ څخه 5000 په ساعت کې باید موږ غږ د کندهار سرواک پر ورته دا کومه لار زموږ څخه تمام.
زه عبدالله د کندهار په خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې تقریبا دا دریم کال شروع کېږي. زموږ د پارلمان د انتخابات کمیشن د کندهار زموږ د نتیره کړي، او بل د تکلیفي پروګرام پی سي ایم دی تقریبا هغه دا دی تر یو نیم کال ته اوس رسېږي چې پی سي ایم اجرا کړي. نو زه نه پوهېږم چې دا ولې دا دن دومره لامل شو، او پارلمان هغه دی اوس د پارلمان وکیلان دا دریم رخصتي د تلیې کوي. پارلمان غړي به مقرر شي زموږ پی سي ایم به نارانه کړي. نو زه هیله ځینې کوم
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د بلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې واکمن ولسمشر الکساندر لکاشنکو بریالی شوی دی. په دې اړه راپور د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو له اونیزو پروګرامونو سره یو ځای تاسو ته وړاندې کوو. خدای شي بعد څلور بجې او دیرش دقیقې دی. ملالی بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وای تر اوسه د پاته څلور سو طالب زندانیانو درا خوشی کولو بهیر نه دی پیل شوی، خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل شي. د پکتیکا امنیتی چارواکي یو څلويشت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویان شاه محمد آرین ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه ناوخته د خیرکوټ، برمل، اورګون او ګیان ولسوالیو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې شپږویشت وسلوال طالبان ووژل سول او پنځلس نور یې ټپیان سول. دوی همداراز وایي چې په دغو بریدونو کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان سوي دي. له پاکستانه افغانستان ته د کورونا وایروس لکبل د افغان کډوالو د ستنېدو ځندېدلې بهیر نن بیرته پیل شو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې وایند قیصر خان افریدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې یو مرکز د کډوالو د ستنېدو لپاره یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوښار او بل د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې پرانیستی دی. د هانګ کانګ د رسنیو مخکښ او د دیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاس درلودو په تور ونیول سو. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې اوسنۍ ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو د راتلونکو ولسمشریزو په برد راتلونکو ولسمشر وټاکل سو. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې لالاریون کوونکو سره لاس او ګریوان سول. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو واوښت.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریښتیا قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروگرام او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله چې دا د همدې خبرونې وروستی راپور دی. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې الکساندر لوکاشینکا په سلو کې د څه باندې اتیا رایو په ګټلو سره بیا بریالی شوی دی. د بیلاروس د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي دی چې د ولسمشر لوکاشینکا اصلي سیالې سویتلانا تخانوفسکایا یوازې په سلو کې لس رایې ګټلې. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اسدالله لودین اوروي.
په بلاروس کې پرون د اگست په نهمه ولسمشریزې ټاکنې وشوې او لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا بیا ګټونکی دی. د لوکاشینکا یو مهمه ټاکنیزه سیاله سویتلانا تخانوفسکایا چې د کمپاینونو پر مهال یې د لسګونه زره کسانو ملاتړ خپل کړی وو، د ټاکنو مرکزی کمیسیون لخوا اعلان شوې لومړنۍ پایلې نه مني. تخانوفسکایا نن په پلازمینه مینسک کې ویلي، زه ځان د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکې بولم. میرمن تخانوفسکایا ویلي، د دې نظر په هغو واقعیتونو ولاړ دی چې د رای ورکونې له ډیرو مرکزونو ترلاسه شوې دي. دی ویلي، هغه لومړنۍ پایلې چې نن د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان کړې له درغلیو ډکې دي. ټاکنو کمیسیون بیلاروس کې د رایو لومړنۍ پایلې داسې مهال اعلان کړې چې تیره شپه د پولیسو او زرګونه اعتراض کوونکو ترمنځ اخوډب او تاوتریخوالی وشو. اعتراض کوونکي وایي له صندوقونو را ایستل شوې رایې له هغو شمیرو سره سمې نه دي چې اوس اعلان شوي دي. هلته د بشري حقونو یوې ډلې ویلي، تیره شپه یو اعتراض کوونکی هم وژل شوی دی، خو د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي ویلي دوی د وژنې پیښه نه لري. په مینسک کې د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د ډلې ویلي، مظاهره کوونکي د پولیسو په موټر وهل شوی او د سار د ټاپ له کبله یې سا ورکړې. دغې ډلې ویلي، لسګونه نور اعتراض کوونکي ټپیان شوي هم دي. پولیسو هلته د مظاهره چانو د تیت او پرک کولو لپاره بې حسه کوونکي لاسي بمونه، ربړي ګولۍ او اوښکې بهوونکی ګاز کارولی. د لوکاشینکا ټاکنیزې سیالې تخانوفسکایا ویلي، که د اعتراض کوونکي وژل رښتیا وي، دا د لوکاشینکا د حکومت د پایته رسولو د پایل په معنا دی. د بلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویان خبریالانو ته ویلي ټوله کې 3000 کسان نیول شوي چې زر یې په پلازمینه منسک کې دي. دغه چارواکي ویلي د اعتراضونو پر مهال 50 ملکیان او د قانون 9 نافذونکي ځواکونه ټپیان شوي. بلاروس کې د ټاکنو مرکزی کمیسیون ویلي د پرونیو ټاکنو څخه باندې 80% رایې الکساندر لوکاشینکا، نږدې 10% تخانوفسکایا او درې نورو مخالفو کاندیدانو نږدې 22% رایې ګټلې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وون دیرلین په بلاروس کې شوی تاوتریخوالی غندلی او هلته یې له حکومته غوښتي چې رایې سمې وشمیري او پایله یې اعلان کړي. بلاروس کې د ټاکنو پایلې لانجمنې شوي، خو د روسیې او قزاقستان مشرانو لوکاشینکا ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شدې د ماشوم لپاره مکمله غذا ده. د مور شدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایی، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. تیره اونۍ د مور د شدو نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د مور د شدو ارزښت روښانه کیږي او ګټې ماشوم مور او ټولنې ته ویل کیږي. د یونیسف د دفتر ویان فریدون آریان وایي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې د کورونا وایروس اکثره کسان ګواښوي، شدې ورکوونکې میندې د خپلو ماشومانو ته د تغذیې په برخه کې ډیر پام وکړي.
ډیر زیات مهم دی چې دا موږ درکو چې د ماشوم دپاره، کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي. د میوو، د سبزیجاتو، مختلف رنګه سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومان ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري. دې سره موږ شو کولی مثلا هغه نور کم خواړه چې مور باید استعمال کړي تر څو چې کله دا ماشوم ته شیدې ورکوي هغه د لوړ کیفیت وي او خوش کړي چې په درسته توګه ماشوم تغذیه کړي.
که چیرې په کورنیو کې مور په کورونا باندې اخته شي، خپل ماشوم ته شیدې ورکولی شي؟
داسې کوم منګ داسې کوم ثبوت نشته یا داسې کوم لامل نشته چې د هغې په وجه او مور خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي. شیدې ورکول د مور لپاره ډېر زیات اړین دي چې د هغې اترنګ چې ما وویل د ماشوم ایمینی تقویت مې سره راوړي. نو دې لپاره ډېر مهم ده چې مور خپل شیدې ورکول ته ادامه ورکړي. اما دا باید پام کې ولري چې هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ الصحې ته په جدي توګه پام وکړي. ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي، ماشوم سره که نور داسې کور کې څوک مریضان دي هغه نږدې پرېږدي، نور داسې کوم حفظ الصحې ترتیب چې شی نیول هغه باید مور ونیسي تر څو وشي کولی خپل اولاد ته، خپل ماشوم ته په سمه توګه او په مسونه توګه شوده ورکړي.
روزو هغه مېرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته چې نه خورم، ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته شی ورکې
پچې؟ دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضاینه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم سایه کرا راغلم لا ته راکړه.
نو د خو پاکې نه ښکاري،
تور چی مې ده شیدو.
والی دی شیدې نسته؟
نسته، شیدې چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
دا ماشوم څومره نارامه چې کله دی شیدې نه؟
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وکیم، زړه مې تنګ ځکلې وخمه.
دومره ورکه یې ومې سینای
او
وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم
مګر خپل شودي خونه لري
نه خپل شودي منسته
په زینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شودو بیل کړي ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي فاطمه همداسې یو خواخي ده
نن یې خپل وخت تن پریمي زی بیا بل پداسته هغه بیا لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورکوي چې دا بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي ور یار څه خاړو وبو خاړو شو دی خاړل ورګان یې خاړل ته تر سي ته چاز سم شو دی ورکله هو یو پاکټ چې نه مشته کړو او قطای هغه په خلاص کې بیا مرتن دی ورکوي
جګر خونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مرشدي کمې یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شودو څخه محروم شي په دې اکل هم د وی مور خبري اورو
سویکا خپل ز چې جګر خونه شم شو دی مې وچی شي چې جګر خونه نه وم خا او آرام هم شو دی مې وی د سړی مثال سړی په کار شي دګري سامنے دی کړای سړی سم غذا ورنه کو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دغه سړی جګر خونه کې شو دی ورکم شو دی نه
دا چې ولې د مرشدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بيخي وچی شي د ماشومانو د برخه متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمال ولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودی نه لرم کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده هغه په سمه طریقه شودی نه ورکوي د کی روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګ د زیاتو شودی ورکول بل اخر لامل دي کی چې نور شودی تولل شي شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شودی ورکوي نو تمه هغه وخت د مور شودی کمیږي په کور کې اعتماد نه موجودیت دي او یا د کار زیاتواله دي مندی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغرې ته خوارې ته ضعیفې سا شودې نشته بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د غی تبلیغات کیږي او مین دی پوجي شو دوه باندې اعتماد کوي طبعا لکه مخکې چې ول خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوجي شو دوه تکي تر حال کې پوجي شو دوه کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شو دوه کې شته
د سهي کارکونکو په وینا دي لپاره چې د مور شې کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکي او نور بیلا بیلو ناروغي اختن شي نو ماشوم ته د پیدایښت لومړی شیبو د مور شې چې اورګه ورتوي ورکول شي د دې لپاره چې د مور د شودو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته ورو
د مور شودو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره ولوي او عظیمه تحفه ده د الله لخوا وې هغه ماشومان چې د مور شودو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټ عاطفه موجوده وي مینا موجوده وي بل د مور شودو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیوړی وي هغه ماشومان چې د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي حرکت یې ډیر بهتر وي نظر هغه ماشومان ته چې هغه د قطې په شودو باندې غټیږي پاک دي مفت دي رایگان دي او د مور شودو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي لوړوي
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدین نه ورکي دوی لکه مستونځو سره مخ کېدلی سي
د مور د سینو د سرطانونو پیخه کمي او هغه کسان چې نجونی وي او د مور زیګیدلی وي کچرته دوی اندکه پیغل شي غټی شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیخه پاغ نجونو کې کمیږي کم چې د مور شو دروي کله چې ماشوم د مور شو دروي د مور د رحم اندازا زر تر زر خپل لمړنی حالت تر اګرځي چې د مور د پاره غټه ده د شودو ورکول سره د مور وزن کچیرته زیات وي د بارداري په وخت کې د ولادت نو وروسته د شودو ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي کله چې مور ماشوم ته شودو ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوي کوي
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدنه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دي لسی ماشوم ته
bale کچیرته مور ماشوم ته شودو ورنکي ماشوم به تل اسهال وي ماشوم به تل خوارځواکي تزي حتی د هوچ کن په نوم باندې او سرطاني ناروغي ده ممکن ماشوم په هغه باندې اخته شي ماشوم به حکم عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمي د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سيستم به هميشه ګډوډ وي، هميشه به دل درد وي، ماشوم به هميشه نارام وي، خوب به سي نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم د غشي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هيموفيلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغي باندې باخته کیږي. کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي، هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي، نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده. یعنی د بازار یو قطعه د مور دیوي سی سی شودو معدل ده. د مور شوده یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی زی د ماشوم ته کچیرته مور شوده ورنکي، نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټیبیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوای ورنکړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټیبیوټیک میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر ډیسکشن سره مخ شوی، ولې دغه میندې خپل بچو ته شیدین ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
سو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دي، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې پوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومان ته تر دوه دونی مکالونو پورې شوده ورکوي. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نزیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې پوهیږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټه لته دا دی وي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شوده ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي. نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منی کوي، او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په واسه کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه دي جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځيږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړي چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال وو چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دیونه د ماشومانو خبرونه تربیه خېچري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بل ونې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ وو سي په روانه خبرونه کې د موبایل ابل مسائل در تر ټول کړی دي. د فری فایټ افغان روزونکو امرالدین ترخیل به د خپل شخصي لوبیز ژوند پاړه تاسو ته معلومات درکوي. د شان د ام ام اي افغان لوبغاړي سمي فیضی پراتونکو دوه میاشتو کې نړیواله سیالي لري، دا چې اوس خغله فیضی په کومو تمریناتو بوخته په دې اړه هم معلومات درکوي. خو د خبرونه په پایل کې فرید الله سعادت لاند ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
دا آزاد مبارزو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست امریکا په لاس ویګاس ښار کې د خپل ورستۍ لوبي پر مهال خپل امریکایي سیال ته تر یوې سختې سیالۍ وروسته ماتې ورکړه. د حق پرست لوبه د تیریشن په پورس تر سره شوه. دا لوبه د یو اف سی په سازمان کې تر سره شوه، او حق پرست د لوبي په دریمه پاڼه کې خپل سیال مات کړ. دا افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبي چې ټاکل شوی و په نږدې راتلونکي کې تر سره شي لغوه شوې. د افغان کرکټ بورډ له لوري په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې یاد لوبي د کرونا وایرس له امله لغوه شوې. د یو بل خبر لمخې افغان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کورونی کرکټ چیلنج کپ لومړی درجه سیالۍ به درې ورځې وروسته پیل شي. کرکټ بورډ وایي یاد سیالۍ به د خوست په دوه لوبغالو کې پیل شي چې په لړ کې به یاد لوبډلې ګډون وکړي، او د همدې میاشتې په درشتمه نیټه به پای ته ورسیږي. د بایسیکل ازغاست خزینه ملي لوبډلې انتخابي سیالۍ په بامیانو کې ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د شپږو ولایتونو لوبغاړو ګډون کړی و. له بامیانو ولایت زهرا رضایی د دغه سیالیو لومړی مقام خپل کړ، او له کابل افسانی نورزی او یل درز له فاریاب ولایت څخه په ترکیب سره دویم او دریم مقامونه خپل کړل. او ټاکل شوی چې د ویسټ انډیز د کرکټ غوره لیگ سی پی ایل سیالۍ لسرځو وروسته پایل سي. وارد مخه یو شمیر افغان لوبغاړي په یاد لیگ کې د ګډون لپاره انګلستان او کاناډا ته تللي او له هغه ځایه به ویسټ انډیز ته ولاړ سي. شپږ افغان لوبغاړي د سی پی ایل په تیره بولې کې واخیستل شول، خو له ډلې بیا رحمان الله ګربز، نور احمد لکنیوال او قیس احمد ته د کورونا وایرس له امله ویزې ورنکړل شوې. له بل پلوه د هند غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ چې ټاکل شوی د راتلونکي سپتمبر میاشت په 19 نیټه پایل شي، اصلي ملاتړ یې له لاسه ورکړ. د چین ویو ټلیفون جوړونې کمپنۍ چې له دې وړاندې د آی پی ایل مالی ملاتړی وه، د هند او چین ترمنځ د وروستۍ نظامي شخړې له امله یې د آی پی ایل قرارداد لغوه کړ.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، بیلابیل ورزشی خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو د فری فایټ افغان روزون کې امرودین ترخیل د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ما په افغانستان کې نو ځوانان د کومې کیک بوکس لوبي کړې دي. چې ملي کیک بوکس مې اول مقام واخیسته د 2013 کال کې. مې فری فایټ یعنی په افغانستان کې مقام واخیستل ډېر سخت دي. هغه کې مې اول مقام واخیسته او پاکستان کې مې سفر درلود، هندستان کې مې سفر درلود. خوشبختانه پاکستان مې کمربند او هندستان کې آسیایي مسابقې ټول امر تک شو. اته مملکتو اشتراک کړ، هغه کې مې خوشبختانه مډال خراو افغانستان ته. او بعد نورې مسابقې مې آذربایجان کې هغه متاسفانه ونسول. لاړو حالته ونسو مسابقه مشکلات ول. او نور بس د یارې تما اقتصادي یاري ونسره نور منګه دا مسابقې مخکې وسو. فعلاً په دې نړۍ کې بوخت ما او ځوانان ته تمرین ورکړم. تمرین د څلور ټایم لرم، تقریبا 2500 کسان دي. زه وخت پېښم، مثلا زما سره مې یو ډبل ورځوي منډه تاړم، بل ورځ د فټنس کار کوم. معنی مشخص د تمرینات او شمه خاص څه کړس یو ورځ چې یو ورځ بل ورځ سبا ته دی چې ما دیګر ته چې کېدته کې یو څو بازي ته ځي جوړم د فټران دیو کول اسی خارجان په مقابل کې. یعنی موږ هیڅ امکانات نه لرو، یعنی بیا هم موږ د خپل هغه توانایي نه د خپل د تخنیکو څنګه استفاده کوم. د ولایت کې د ولایتونو د ځوانان میمکاران د افغانستان ما سره تماس نیسي، استادان نیسي. بیا زه ته هماغه څه کوم تمرین کوم کوم ورځ دي چې او کې په سبا چې او کې دوی ته د ټول خپل فزیکل د کار کوم. بیا هغه غوی ته زم ورته خیمه په دغه شکل وغوی مختلف شي تر موږ د ولایت تا ورزشکاران ورشته کې او تر خارج تر هندستان او پاکستان پورې د خپل فایټران ست افغانان سال د خپل سفرونو کې څنګه سفرونو کې فرق دي چې د خپل مشوره ورته ورکوما چې د چی شاو کې څه کوم شي کې د مشکل و زه ورته ما مشوره ورکوما. ما ان شاء الله هغه کامیاب شي دی هغه کار نتیجه ورکړي. زه خپل د افغان جهان په ست دوه سازمانات یعنی اول دویم دی او بلاتوریا یې شي ده هغه کې دوه تینارو بلاتور کې لرم. یو هیڅ کې څه کوم مشکل او کوم دغه سي تمرین څه کومه یا تمرین نه وچنجيږي یا کوم تخنیک یا کوم چې څه مشکل سره ما وې سره په تماس کېږم. اما دا ما تینران دی هغه ما سره همکاري ډیر کوي. بیا ما غو نظر زده کړ کوم بیا راځم خپل افغانان ته دا تمرین نه ورسره وځم کوم. ځوان ولاد 55 د کاروبار کوم او وخت دومره کاروبار ته به کار کېږم. نه تمرین کې ډېر بوخت ما چې فایټران دي ما په تمرین کې لکه عبد السمی فیضی، عمران ترخیل، فرماز محمد، فائق رشید، بلا سیستی، عبد الرحمدی ډېر فایټران دي چې افغانستان په سطح پیژندل شوي دي. فایټران دي خارجان سره ما تفکر نه کړي دې تمرینو کې ډېر بوخت ما. نور ما شاګردان دي سواړه دي مثلا نو له حال نو جوان دې څنګه تمرین وکړو ما وخت ډېر مصروف یم او کاروبار ته څه ډېر وخت راو.
د فری فایټ افغان روزون کې امرودین تراخیل وو. آیا په هیګ چې د ایم ایم ای افغان لوبغاړی سمی فیضی اوس مهال په کومو تمریناتو باندې بوخت دی؟ د راپورونو په اساس پراتلونکو دو میاشتو کې به خاغلی فیضی څو نړیوالې سیالۍ لري. اوس مهال د همدغه نړیوالو سیالیو لپاره په تمریناتو باندې بوخت دی. فرید سادات زموږ همکار د خاغلی فیضی خواته ورغلی دی او خبري ورسره کړې دي او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
دا افغان لوبغاړي دا سخت تمرینات د نړیوالو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه دي. عبدالسمی فیضی چې لدی وړاندې د کرونا وایرس لامل لوبي ځنډیدلې، تازه د راتلون کلوب لپاره په کابل کې تمرینات پیل کړی دي. دای بنګدې دوه میاشتې وروسته د اوکرين په دبليو دبليو اف سي سازمان کې د خپل سیال په وړاندې لوب تر سره کړی. د ام ام اي لوب د غافان وبغاړي هم داسې مو د وړاندې د بیلاروس هیواد په ان اف جی سازمان کې د دویم کال لپاره د لس غور لوبغاړو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی وو.
دوه میاشتې بعد به ما په اوکراین ډبلیو ډبلیو اف سي سازمان کې لوبه وي او زه بیا خپل کوشونه ډېر کوم سرلوسه ما خپل چمتووالی شروع کړی ده چې یو ځل بیا وکولی سم خپله اتلولي خپله قهرماني وساتم.
فیضی له دې وړاندې په ترسره شوو لوبو کې تقریبا ټولې ګټلې. روزونکی وایي د نوموړي لوړ قد او فزیکي پیاوړتیا د دې لامل شوې چې ډېری سیالانې پر وړاندې ښه لوبه نشي ترسره کولی.
سمی فیضی قدم خدا و قد فیتر سی قد جگ و قوت بدنی بلا واقع خدای زور پکی گن اور دغا یعنی سمی فیضی از تکمیل فیتر دانی جیسو بس یعنی هیچ نا کمی نلری.
فیضی وای پا افغانستان کی دا لوبغاړو لپار دم راسان تیاوی ندی برابری خودای بیا هم حسک کوي چی نړیوال لوبت چمتوالی ونیسی. نیوازی رزمی او دا جیم تمرینات بلکه دا افغان لوبغاړي هر ورځ له سخت تمریناتو وروسته د ساتون لپاره لامبو هم کوي. له فیضی سربیره ګڼ نور افغان لوبغاړي چې په ام ام اي کې لوبه کوي دا مهال په ډیرو کم امکاناتو سره نړیوالو لوبو ته چمتووالی نیسي چې په نږدې راتلونکي کې به خپلې لوبې ترسره کړي.
درنو اوریدونکو زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړی په همدې سره زموږ د دیونه د لوبو له میدان اولی خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.
زما زیارتونو ته پاس پاس تا په باب خپات پزړ کې سو ساده ستر وته څنګهر سترګې چې کړم پټې زه راځه تصور تک سوسرات ګورم سا خیال کې تیر.